کلی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه و غرمه مو بخیر. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د نیم ساعت خبرونه تمو ز ناجیه سپه هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د کورونا د مثبت او پیښو شمیر 1400 ته ورسید. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې محل مهم خبرونه له اجمل تورمان څخه وورو.
په تیر دولس ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د فنلند حکومت ویلي چې د روان نومبر په میاشت کې به له افغانستان سره د پرمختیایي مرستو د مانګۍ په اړه نړیوال کنفرانس راپوري. او د سپینې ماڼۍ مالک ډاکټر وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ معاینات وښوده چې دی په کورونا وایروس نه دی اخته شوی. په تیر دولس ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په نویو پیښو کې څلور په هرات او یو په دایکندي ولایت کې ثبت شوې ده. د دغه وزارت ویاند وحید الله معیار ازادي راډیو ته وویل
دوازده ساعت گذشته 5 رویداد مثبت ویروس کرونا به ثبت رسید که به ثبت 5 رویداد مثبت به 16 واقعه میرسد.
په دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 1400 ورسید. هرات، سمنګان، بلخ، کاپیسا او دایکندي هغه ولایتونه چوي چې د کورونا مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي. فنلند د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړوي. د فنلند حکومت ویلي د روان نومبر میاشت کې به له افغانستان سره د پرمختیایي مرستو د مانګۍ په اړه نړیوال کنفرانس راپوري. د فنلند بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 12مه په دې اړه په بحث کې ویلي چې د افغانستان په اړه کنفرانس به د وزیرانو په کچه وي او د ملګرو ملتونو په مرسته به جوړیږي. دا کنفرانس به په جنیوا کې د افغانستان له حکومت سره د همغږۍ پر اساس جوړیږي. د فنلند بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې په کنفرانس کې به د پراختیایي چارو پر داسې امهنګۍ چې په هغه هیواد کې د بې ثباتۍ ریښې په نښه کړي خبرې وشي. د فنلند حکومت ویلي چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت، دموکراتیکو ارزښتونو پراختیا او بشري حقونه ورته مهم دي. د کندهار په جوړې ولسوالۍ کې یو نفوذي محلي پولیس خپل څلور ملګري وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار وختي د جوړې ولسوالۍ د چارخاخې د محلي پولیسو په پوسته کې رامنځته شوې ده.
متاسفانه باید ووایو چې د کندهار د جوړې ولسوالۍ په چارخاخې سیمه کې یو نفوذي محلي پولیس مخبل یو کومندان او درې تنه ملګری دا وشتلې دي، په شهادت یې رسولې دي او همدارنګ دوه میله سلای هم کله چې دی د سیمې څخه فرار کوي د ځان سره یې وړې ده. زموږ د امنیتي ځواکونو له لورې پلټنې روانې دي ترڅو دغه کس ژر تر ژره بیرته ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
نوموړی زیاتوي چې حمله کوونکي تر پیښې وروسته یو شمېر وسلې او مهمات هم له ځانه سره وړي دي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب ولایت امنیتي مسؤلین په دغه ولایت کې د څلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالکریم یوریش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه 8 بجې د فاریاب ولایت پالمر ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي وو چې د افغان ځواکونو له ځوابیه بریدونو سره مخ شوه. د نوموړي په خبره دغه نښتې تر سهار مهال روانې وي چې له افغان ځواکونو هم دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه هم څه نه دي ویلي. قدرمن اوریدونکو، له ازادي راډیو څخه خبرونه اورئ. اوس هم څو بهرني خبرونه. په قزاقستان کې په کورونا یا کوریدا نونس د خلکو د اخته کېدو تایید شوي پیښې پګو ته زیات شوی دی. د روغتیا وزارت پرون ویل د شمیر وروسته لاغې شپږو ته زیات شو چې له بهره پر راغلو دوو نورو کسانو کې دغه وایروس کشف شو. چارواکي وی یو ناروغ له مسکو څخه په الوتکه کې د قزاقستان الماتی ښار بیا پلازمینې نور سلطان ته تللی دی. بل ناروغ چې ښځه ده د پولند له پلازمینې وارسا څخه پلازمینې نور سلطان ته ورغلې ده. د ازبکستان تر څنګ قزاقستان د مرکزي آسیا هغه هیوادونه دي چې په کورونا یا کووید 19 خلکو د اخته کېدو پیښې پکې رس منتای چوی دی. په وایروس د نړۍ په یو ځل سو یو څل پینځه د شو یادونو سیمو او قلمرونو کې تر یو نیم لک ډیر کسان اخته شوی او تر 15000 زیات کسانی په نتیجه کې مړ شوی دی. د سپین مانی مالک ډاکټر وای د ولسمشر ډونالد ټرمپ معاینات وخوده چې دی په کورونا وایروس نه دی اخته شوی. د ولسمشر مالک ډاکټر شان کاندي پرون په ویلا مې کې وویل ما دا تایید ترلاسه کړ چې د معایناتو نتیجه منفي وه. د مالک ډاکټر په وینا وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ خپله د فلوریدا په تفریح ځای کې د برازیل له هیات سره د شپې ډوډۍ وخوړله، یوه اونۍ وروسته هم د دې ناروغۍ نښې پکې نه ښکاري دي. د کاندي په وینا ولسمشر ټرمپ د برازیل د جمهوریت ریاست د هیات له ګڼو غړو سره چې وروسته معلومه شوه په کورونا وایروس اخته دي په تماس کې وو. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي که څه هم ولسمشر له دریو هغو کسانو سره په تماس کې وو چې کورونا وایروس پکې موندل شوی، دلیل نه پیدا کیږي چې ولسمشر معاینه شي. په واشنگټن کې د برازیل سفارت وړ مورز ویلي وو چې د دوی شارژ دافیر نیستور فریستر له ولسمشر ټرمپ سره د شپې تر ډوډۍ وروسته په کورونا وایروس اخته شوی. درې اویا کلن ډونالډ ټرمپ تیره جمعه د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په امریکا کې په ملي سطحه بیړنی حالت اعلان کړ. او د سوریې خونړۍ کورنۍ جګړه نن لس کلنه شوه. ولسمشر بشار الاسد د روسیې او ایران په ملاتړ لا هم پر قدرت منګولې خښې کړې دي. دغه جګړه هغه وخت پیل شوه چې د 2011 میلادي کال د مارچ پر 15مه د سوریې وګړي د اسد د حکومت پر خلاف لارو کوڅو ته راوتل، خو حکومت دوی په ظالمانه ډول وځپل. د سوریې په شخړه کې تر 2300 ډېر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان بې ځایه شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیټرنسن تیره شپه وویل په دغو غموونکو او وحشتناک لسیزه کې د سوریې د وګړو کړاو لا هم له فهم او ادراک څخه وتلی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو کوتریش روانه اونۍ په یوه ټویټ کې ولیکل د یوې لسیزې جګړې له بربادۍ او بدمرغۍ پرته بله لاسته راوړنه نه لري. دول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي راډيو پر ویب پاڼه هم موندل شي. پته یې د ازادي راډيو .com یا ازادي راډيو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 1400 ته ورسید. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار وایي
12 ساعت گذشته 5 رویداد مثبت ویروس کرونا به ثبت رسید که با ثبت 5 رویداد مثبت به 16 واقعه می رسد.
کونړیان له حکومت غواړي چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره په یاد ولایت کې ځانګړي اقدامات ترسره کړي.
ویر او تشویش خو په دې باندې زیات دی چې زموږ غریب خلک دي. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې باید هم پوهاوی وشي او په هسپتالونو کې خاصې خونې جوړې شي. خدای نه خواسته داسې نه چې د دې پیښو سره موږ مخامخ شو.
نور مسایل هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس دی. خپرونه په ژوندۍ بڼه خپرېږي او اورېدلې مه هېروئ. تیرو 1200 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په نویو پیښو کې څلورې په هرات او یوه هم په دایکندي کې ثبت شوې. تفصیل له اجمل تورمان څخه ورو چې د اوس را سره په سټډیو کې دی. تورمان صاحب مهرباني وکړئ په دې اړه له نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله نجیجان لکسنګ استاسو ویل او لکسنګ چې په خبرونو کې هم اوریدونکو اوریدل په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو سب چوی او پی خوشمیر 1400 ته ورسید. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نن 15 پی خنور هم تایید کړي چې د دوی په وینا یو پی خ په دایکندي ولایت کې او 15 نور له ایران سره په شریک پوله هرات ولایت کې سب چوی دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
12 ساعت گذشته 5 رویداد مثبت ویروس کرونا به ثبت رسید که با ثبت
نتیجنې په دې سره لس پیخي په هرات کې، درې پیخي په سمنګانو کې، یوه پیخه په بلخ کې او یوه پیخه هم په کاپیسا کې او یوه په دایکندي کې په دغه ولایتونو کې تر اوسه پرې دا پیخې ثبت شوې دي. که څه هم د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې یو شمېر نورې مشکوکې پیخې هم تر څېړنې لاندې دي، خو د دغو څېړنو نتیجه تر اوسه پرې نه ده معلومه شوې. عقیده شي چې په ورځې په جریان کې د امیر روغتیا وزارت په دې اړه باندې نورې شمېرې هم خپرې خبری کی چې دغه معاینات چې تر څیړنو لاندې ول دا نتیجه منفی راوته او کنه مثبت پیښې سب شوې دي. په ورته وخت کې نجیجانې افغان حکومت په دې لپاره تدابیر جدي کړي دي او د عامه روغتیا وزارت، لوړ زده کړو وزارت، لات فرهنګ وزارت د وړاندیز پر بنسټ باندې تعلیمي مؤسسې، تحصیلي مؤسسې د دوی د حمل د میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې رخصت اعلان شوې دي. دغشان لوی غونډو باندې هم بندیز لګول شوی دی، ورزشي لوبې چې وي دا ټولې لغوه شوې دي. نن ویل کېږي چې د افغانستان ملي شورا هم اړوند مسؤلین د دې لپاره خپلې غونډې ته ورغوښتي دي چې ورسره په جدي تدابیر باندې خبرې وشي چې په دې برخه کې نور څه کوم جدي تدابیر په پام کې لري. بله،
ډېره زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار اجمل تورمانو چې ویلې په تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. خو دا چې افغانستان کې دا ویروس څومره خطرناک دی او له کومو لارو کولای شو له دې ویروس څخه ځان وژغورو، د ماشوم د روغتیا یا اندرا ګاندي روغتون د تنفسي ناروغیو د څانګې مشر شریف سیلانی سره مو مرکه کړې. ډیوی نادر له ښاغلي سیلانی پوښتلې چې د کورونا ویروس افغانستان کې څومره خطرناک دی.
درست ده چې د یو مریض مرض ده چې ډېر زر انتشار کوي او ډېر خلک یې په ټوله نړۍ کې نیولې دي. ولې په هغه شکل سره چې خلک دومره زیات مسترد دي، دومره دې ورخطا کېږي نه، اما قوي تدابیر په نظر کې ونیسي هغه ډېره زیاته مهمه ده. نو دا زیات خطرناس هغو کسان ته ده چې هغه بلې وجې نه مقاومت وجود ټیټ وي. مثلا هغه ناروغان چې له مخکې نه ایډس مرض لري یا شکر ناروغي باندې مبتلا وي یا عمر یې ډېر زیات وي، په څنګ کې مثلا قلبي مرض ورسره موجود وي، مقاومت یې مخکې نه لږ راټیټ وي، دا کسان دي چې دوی پاور قدم کې چانس دي لري چې باندې مصاب شي. نو هغه وقایوي تدابیر که په نظر کې ولرو دومره زیاتې اندېښنې وړ نه ده. او له بلې خوا نه افغانان نسبت نورې نړۍ یو مقدار انټي باډي په وجود کې لري. مثلا د موږ تاسې هوا نسبت نورې دنیا ته ډېره زیاته ککړه ده.
د روغتیا وزارت وروسته پر کوم شمیرې ورکړي دي، شپاړس کسه یې ویل دي چې دا په کرونا وایرس باندې اخته دي. آیا تاسې فکر کوئ چې د کرونا وایرس باندې دا اخته کسانو شمیرې به هم دا شپاړس کسه وي؟
نو د موږ تاسې ممکن روغتیایی خدماتو کې دومره زیات دسترسی دي موږ وطنوال لکه نوره پیشرفته نړۍ چې لري په هغه اندازه باندې نه لري. نو له مخکې نه موږ تاسې مثلا تجارتي روابط له چین سره له مخکې نه موجود وو او دا مرض په ابتدا کې هم چین کې شیوع پیدا کړه. هماغه وخت کې د موږ تاسې ملي تجارت رفت آمد کوو، لږ ځینې تجارتي توکي راوړل او په زمن کې خپل دوم عمل ته تلل راتلل. نو دلته د یو درست سکرینینګ موجود نه ده چې او په دې کومه کلینیکي بڼه سره، یعنی په دې معنی چې هغه شکایتونه او اراض اعلان چې یو ناروغ شته من سره دي د څه یو عادي ریزش نه تشخیص تفقیه په پروپاګاندا شکایت باندې مشکل ده. تر مو پر سره ټیسټونه یې دمره اجرا نشیم. نو په دې خاطر باندې دا سره نه سیویل کېدای شي مشکنه دی د داخله کابل کې موجود وو او بیا د انده دومره په کتلوي شکل سره سیل ایران د موږ تاسو وطنوال راغل انتقال شول. نو دا کله دوی جدا وساتل شول، را انتقال شول لاریو خپل ولایت او خپل کور ته انتقال شول.
ډاکټر صاحب، اخر پوښتنه دا چې د دې وایروس څخه د مخنیوي په خاطر او دا چې خلک په لومړنیو وسایلو ځان له دې وایروس څخه وژغوري، ستاسو سپارښتنه عامو خلکو ته څه ده چې دوی باید کوم موارد په پام کې ونیسي تر څو په دې وایروس باندې اخته نسي؟
که چېرته موږ یو قوي تدبیر په نظر کې ونیسو ډېر ښه کولی شو چې په دې ناروغۍ باندې اخته نه شو. اول د څه تصور کوي چې یو عادي ریزش کور کې موجود و، دا موجود ده. هغه د څه موږ فکر کوي چې دنده ما بغدا دنده د کرونا مرض و نه وشي. ښه خبر دنده غدا چې ناروغ سي اخته ده هغه باید مجزا شي. یو ته چې هغه څوک خوړو ورکوي هم مثلا ماسک ورسره موجود وي او په زمون کې دسکاش خو چې خوړو تیار کی هغه کوم لوخي چې د تاغ کیږي هغه درته دوباره زیاده افونی سی او په زمون کې په کور کې چې څوک ورسره ژوند کوي دوی دن وختن فوختن خپل اسونه د صابون باندې مینځي صابون خو هغه شاید چې هر کور کې موجود ده ماسک هم مرتبش ډیر سره شکل سره چرته اخستای نه سو جوړوي سو هغه دی و چې له سره د پنځه ته ماسک ونه وسی او په زمان کې کلور کله انده شکل دی جوړ سو هغه مایه شکل په دسرس کې نه پوره هر چرته موجود دی انا د مایه کې مثلا هغه ستو چې کور کې مثلا دالیزونه دي هغه کېدای شي په موږ باندې شو ورکي د وایټکس دندره چې موږ یو تاسو دندره د کاشیانو دی د تشناب دی د کمود د شوی د دې پاکولو لپاره استفاده کړو د دنده کوم دوه کاشکې چې په یو بوتل کې واچي او بو سره ګاډي کې لخپنه ډیر قوي زیږ افونی کنه نه مایه ده
دوستانو تاسو واریدل چې څنګه کولای شو د کورونا وایروس نه ځان وژغورو اوس راځو د اقتصاد نړۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه ورو
د کندهار د سوداګری خونې مشروي سکه له د غولت څخه شاوخوا 200 میلیون ډالر په ارزښت 120 زره ټنه وچاو لمده میوه صدر سوي ده نصر الله ظاهر ازادي رادیو ته ویل چې سکه له کندهار د وچاو تازه میوه په صادراتو کې ډیروالی راغلی او دغه کچه د تیر کال په پرتله لوړه سوي ده
120 زره ټنه تقریبا زموږ صادرات وچه میوه او تازه میوه طبی نباتات حبوبات تدی ارزش تقریبا $2 کروڑ په شاوخوا کیږي
د ښاغلي ظاهر په خبره ښایي د لمریز کال تر پایه د دغه صادراتو اندازه 200 زره ټنو ته ورسیږي چې مجموعي ارزښت به یې شاوخوا 250 میلیونه ډالر وي چارواکي وایي چې لکندهار د تازه میوو په صادراتو کې ډیره برخه انار انګور او خټکی شامل دي په وچه میوه کې ممیز انځر بادام او طبیعي نباتاتو کې زیره او زعفران شامل دي د نوموړي په خبره د دغو صادراتو ډیره برخه پاکستان هند او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته ترسره کیږي د افغانستان په پلازمینه کابل کې په 900 جره بزمکه کې باغونه جوړیږي د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر اسلامین نازادي رادیو ته وویل چې په پسرلی کې د نیالیو د کینولو د کمپاین پر مهال به د غنوي باغونه جوړ شي د رستمی په خبره یاد باغونه به د کابل ولایت په 400 کې جوړیږي د کرنې او مالداری وزارت په وینا نوي جوړیدونکي باغونه به له اصلاح او تصدیق شویو نیالګیو جوړ شي دا په داسې حال کې ده چې په روان مریض کال کې افغانستان په سلو کې 80% صادرات کرنیز او والی محصولات جوړول او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ لاسارو په وړاندې د افغان یو بیا یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغاني لاسپله یو یورو درې اتیا افغاني تلويخ پله یو پوند 29 افغاني یو سعودي 19 افغاني نوی پله یو ایراني تومان 15 افغاني زر هندي روپی 1500 افغاني او زر پاکستاني روپی 480 افغاني
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل کونړیان له افغان حکومت څخه غواړي چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د یاد ولایت کې ځنګړي تدابیر ونیسي که څه هم په یاد ولایت کې تر اوسه د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې خو خلک یې اندېښمن کړي روح الله انوري او نور جزئیات
که څه هم چې تر اوسه په کونړ کې د کورونا ناروغي کومې نښې نښانې نه دي تر سترګو شوي خو په نورو ولایتونو او هیوادونو کې د یادې ناروغۍ مثبتو پیښو کونړیان اندېښمن کړي له حکومت غواړي چې د یادې ساري او زر خپرېدونکې ناروغۍ د مخنیوي د پاره دې پوره هڅې وکړي د دوی په خبره چې باید په مرکزي روغتون او ټولو روغتیایي مرکزونو کې په کرونا د اخته کېدونکو کسانو د ساتنې د پاره مجهز خونې جلا شي او همداراز خلکو ته یې د ضررونو او خپرېدو د مخنیوي د لارو چارو ښودلو د پاره عامه پوهونه وشي خیبر او محمد الله ازادي راډیو ته وویل
نو ویر او تشویش خو په دې معنی زیات دی چې زموږ غریب خلک دي موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې باید عامه پوهاوی وشي او په هسپتالونو کې خاصې خونې جوړ شي خدای نه خواسته سنه چې دې پیښه سمون مخامخ شو
ماشالله اوس په کوم پیښه په کونړ کې نه سب شو کوم مثال کو به هم احتمال دې زید ډیر خلک مثال د ایران او زین دي کونړ تر راځي کوم مثال دې لپاره کو یو خاص خونه جوړ شي مثال تر څو مثال مریضان تداوی شي دولت باید سل پسره باید دې تدابیر ونیسي
په کونړ کې د عام روغتیا ریاست مسولین به وای تر اوسه د ولایت په یو برخه کې هم د کورونا نښې نښانې نه دي لیدلې خو بیا یې هم د اسدآباد په مرکزي روغتون کې ورته جلا څانګه پرانیستې ده د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
څانګه جوړه شوې ده او هغه کې هغه اړین مواد او کم وسایل او دواګان او کم شی چې دي عرب کې کې خدل شوی دی د مور نه پیدا کینو کچته پرسونل مو ورته مشخص شوی دی څوک وی سر کې او به دغه نه سمپلګری څنګه وو کې او څنګه انتقال کی دا ټول شین شوی دی
خاغله ساپه وای ک څوک سخت تبه سردردی زکام او د ستونی درد لري نو زر دی نږدې روختون روختي مرکز او یا ډاکټر ته ځان ورسوي د هغه په خبره چې د یادې ناروغۍ څخه د ځان ساتنې لپاره د بدن پاکوالی د لاسونو مینځل د ټوخي او پرنجي پر مهال پوزې او خولې ته دستمال نیول او په ګڼه ګوڼه کې له ګډون ځان ساتلې د مخنیوي غوره لارې چارې دي کرونا یوه ویروسي او ساري ناروغي ده د تیر کال د دسمبر په میاشت کې لومړی د چین په ووهان ښار کې پیدا شوه او ډیر زر یې ځان یو سلو شلو هیوادونو ته ورسولو چې تر اوسه یې نړۍ کې نږدې 15,000 کسان وژلي دغه ناروغي په افغانستان کې هم پیدا شوې چې تر اوسه یې په ټول هیواد کې 11 مثبتې پیښې ثبت شوې دي د دغې ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي دپاره افغان حکومت د یوې میاشتې دپاره پوهنتونونه او ښوونځي هم رخصت کړل
مننه چې آزادي راډیو اوري
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت 170,000 ټنه وچه او لمده میوه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي جزئیات له صادق رښتینی اورو
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر نصر الله زهیر ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال له کندهاره د وچې او تازه میوې په صادراتو کې ډیروالی راغلی او دغه کچه د تیر کال په پرتله لوړه سوې د ښاغلي زهیر په خبره سږ کال دغه ولایت څخه د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت 170,000 ټنه وچ او لنده میوه او طبیعي نباتات بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي ښاغلي زهیر زیاتوي چې بهر ته د لنډې میوې صادرات پای ته رسیدلي خو د وچې میوې صادرات لا هم روان دي او شاید روان کال تر پایه د دغه صادراتو اندازه 200,000 ټنه ته ورسیږي چې ارزش به شاوخوا 250 میلیونه ډالر وي
دغه تاریخ پوری چې موږ څه څه وس خبرې سره کو یو لکو او 10,000 ټنه تقریبا زموږ صادرات وچه میوه او تازه میوه طبي نباتات حبوبات هم دا ټول په دغه اندازه باندې در وسه پوری موږ صادرات کړی دي د دې ارزش تقریبا د 2 کروڑ ډالر په شاوخوا کیږي
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر زیاتوي چې کندهار د تازه میوې په صادراتو کې ډیره برخه انار انګور او خټکی شامل دي په وچه میوه کې کشمش انځر بادام او په طبیعي نباتاتو کې زیره او زعفران شامل دي د نوموړي په خبره د دغه صادراتو ډیره برخه پاکستان هند او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته ترسره شوي
دا په ډیر اندازه چې هندستان ته ځي بیا د هغه وروسته پاکستان ته ځي دا اروپا ته زموږ په لږ کارچه باندې معلومه ځي خو دا د خوښۍ ځای دی چې زموږ شکرپاره سر چین ته هم په ښه پوره اندازه باندې ولاړله
بلخوا د کندهار باغ لرونکي او د میوې سوداګر وایي که حکومت دوی ته د باغونو د ودې اسانتیاوي برابرۍ او د نړیوال مارکیټ په پیدا کولو کې همکاري ورسره وکړي نو د وچې او تازه میوې حاصلات به زیات او له اقتصادي اړخه به پر پښو ودرېږي نعمت الله او محمود الله ازادي راډیو ته وویل چې دولت د اروپایي هیوادونو سره سوداګري زیاړي کې وتړي
دا ته دولت مشر تجارانو ته نور لارې دغه کې خلاص کی چې بل ملک ته ولاړ شي بل ملک ته ولاړ شي واس پر هندستان خدای نظر نه خلاصي نه پر هندستان یوازې پاره
چې زموږ تجارتونه د ملکو سره وکړي، زموږ قراردادونه وکړي، زموږ مالونه په پلو شول. اوس هم شکر دی رسېدلي دي، ګرد خلاص شوي دي، دونه نه دي پاته. فقط مدا هیله ده چې زموږ سره دغه خپل مشران، د خپل قومندانان، د خپل وزیران، د خپل علما، د خپل پوهان خلک دا کوشش وکړي چې د دنیا سره زموږ لارې او اړیکې رسمې کړي.
سوداګر او باغ لرونکي زیاتوي چې سږ کال د موسمي بارانونو او طبیعي آفتونو ترڅنګ پاکستان د تازه میوې په موسم کې پر صادراتو مالیه لوړه کړې چې دوی ډېر زیانمن کړه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
دوستانو ازادي راډیو ته غوږ یاست. که غواړی د ازادي راډیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org مه هیروئ. ازادي راډیو همدارنګه فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې ده facebook.com/azadiradio. کابل چاپ او رسپانو تر ډیره پر روان سیاسي کړکیچ د طالب زندانیانو او همداشان د کورونا وایروس د خبراوي په اړه لیکنې او تفسیر کړي دي. دغه رسپانو ته زموږ همکار رحمت الله افغان کتنه کړي.
دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پر روان سیاسي کړکیچ اندېښنه ښودلې او دا یې د هیواد راتلونکي لپاره یو جدي خطر بللی. په سر مقاله کې راغلی، تر اوسه هم بشپړ ټاکنیز بحران له منځه نه دی تللی، ځکه ځینې خلک د ټاکنو پایلې لا هم نه مني او په هیواد کې دوه ولسمشران ناست دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د ممکنه رامنځته کېدونکې جګړې واک له ارګ او سپیدار ماڼۍ سره ده، ځکه امنیتي او دفاعي ځواکونه له دواړو اطاعت کوي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د ستونزو د حل لپاره باید سر له اوسه لاس په کار شي او د روان کړکیچ او جګړې مخه ونیول سي، چې دا هر څه ممکن دي. هشتې صبح ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې د طالب زندانیانو د ازادېدو په اړه تبصرې کړې دي. د ورځپاڼې د سرمقالې نواندې د طالب زندانیانو د ازادېدو کلي د افغان حکومت په لاس کې ده، نه د بهرنیانو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، طالبانو له امریکا سره په مذاکراتو کې فکر کاوه چې امریکا کولای سي طالب زندانیان آزاد کړي، خو د طالبانو دغه اټکل غلط ثابت سو. د لیکوال په باور اوس د سولې او طالب زندانیانو د ازادېدو واک او صلاحیت له طالبانو سره دی. که دوی تاوتریخوالی راکم او اوربان وکړي، هم طالب زندانیان آزادېدلی سي او هم بین الافغاني مذاکرات پیل کېدای سي. دولتي ورځپاڼو بیا د کورونا وایروس تخپراوي او په دې اړه د اقداماتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې پوښتنه کړې، په افغانستان کې د کورونا وایروس باید څنګه کنټرول سي؟ وړاندې په سر مقاله کې راغلي، د کورونا وایروس په نړۍ کې خطرناک حالات ځان ته غوره کړی چې تر ډیره د افغانستان ګاونډیان چین او ایران ځپلي. د لیکوال د معلوماتو له مخې افغان حکومت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدامات کړي، خو په خبره د وایروس اوس ګواښ ته په کتو د اقدامات کم دي. په سرمقاله کې له حکومت غوښتل سوي چې په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي، د عامه پوهاوي پروګرامونه دې زیات کړي او ټول افغانان دې د دې ناوړه وایروس د مخنیوي په برخه کې تر خپله وسه کار وکړي. بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح لیکلي، د کورونا وایروس باید جدي وګڼل سي او ټوکې ونه ګڼل سي. ورځپاڼه لیکي، کچیر دا موضوع ښه مدیریت نسی، ممکن په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې د مدیریت لپاره په لومړي سر کې باید عامه پوهاوی زیات سي، ورپسې په سرحدونو کې اقدامات وسي او ځانګړي روغتونونه هم باید زیات سي.
یو سل یو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
مشابو اخندزاده ده، ژورنالیزم پانزیس خفاره کیم، په ننګرهار ولایت کې اوسېږم. یو شکاله می عمر ده، هر وګړی دا غواړي چې په سولې او آرامخ کې ژوند وکړي. کله چې موږ د سولې څخه یادونه کوو، نو ریوازي زه خپل شخصاً دا تصور نه کوم چې یوازې د جنگ نشتون د سولې په معنا ده، بلکې کچیر زموږ په ټولنه کې هر اړخیز انکشاف موجود دي، د خپل هغه د سولې فضا رامنځته کوي. او کله چې زه دا تصور کوم چې سولې راځي په ټولنه کې هر اړخیز انکشاف موجود دي، بشریت د حقونو تامین به پکې کېږي، نو واضح خبره ده چې هر انسان د هر انسان فطري غوښتنه ده چې هغه په سوله او آرامښت کې ژوند وکړي، په داسې یو فضا کې ژوند وکړي چې هلته د بشریت د حقونو تامین وسي، په داسې یو فضا کې ژوند وکړي چې هلته یو خور وکولی شي په آزاده فضا کې کار وکړي. هغه حقونه چې اسلام ورکړي دي د هغې څه خبر همن شي، هغه حقونه چې اساسي قانون ورته ورکړي د هغې څه خبر همن شي، خپل زده کړو ته تحصیل ته دوام ورکړي او وکولی شي داسې یو څوک وسي په ټولنه کې چې هغه د یو فعال مېرمنې په توګه وپېژندل شي. که چېرې موږ تاریخ مطالعه کړو، د طالبانو دوران یو داسې دوران و چې انکشاف پکې موجود نه و، خصوصا د ښځو په برخه کې. که چېرې په یو ټولنه کې د بشر د حقونو تامین موجود وسي، نو په هغې کې ډیموکراسي هم موجوده ده او آزادي هم موجوده ده.
دوستانو دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. مهم خبرونو سرچکی لرو، ورپسې نور بسته خبرونه مه هېروئ چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. په تیرو دولسو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په نویو پیښو کې څلور یې په هرات او یو یې هم په دایکندي کې ثبت شوې. د کندهار په جوړی ولسوالۍ کې یو نفوذي محلي پولیس خپل څلور ملګري وژلي. د فاریاب ولایت امنیتي مسؤلین په دغه ولایت کې د څلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ معایناتو وښوده چې دی په کورونا ویروس نه دی اخته شوی. په قزاقستان کې په کورونا یا کویت نونس د خلکو د اخته کېدو تایید شوې پیښې شپږ زیاتې شوې دي. فنلند د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړوي او د سوریې خونړۍ جګړه نن لس کلنه شوه.
نور بس دی.
شکست سکوت.
شنونده ای عزیز رادیو آزادی، سلام. به برنامه شکست سکوت یا نور بسته با من مرسلین ارسلان خوش آمدین. اتاق تجارت و صنایع زنان افغان یک جمع بزرگی از زنان تجارت پیشه را که تجارت های خرد و بزرگ را رهبری می کنند گرد هم آورده و فرصت های رونق تجارت و اقتصاد را برای آنان فراهم کرده. اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان افغان در بخش های مختلف تجارت، سرمایه گذاری و اجرای برنامه های اقتصادی فعالیت می کنند و تا کنون در کنار سرمایه گذاری در داخل افغانستان در برخی نمایشگاه ها و کنفرانس های اقتصادی در جهان و منطقه نیز اشتراک کردند. در برنامه امروز شکست سکوت بیشتر با مریم سجادی در رابطه با کار، البته مریم سجادی عضو از اتاق تجارت و صنایع زنان افغان است و با ایشان در رابطه با کارهای این اتاق، نقش اتاق تجارت و صنایع در رشد اقتصادی و رونق تجارت زنان صحبت میکنیم. خانم سجادی به برنامه خیلی خوش آمدین.
تشکر، سلامت باشید.
بله، به عنوان پرسش نخست اگر از این آغاز کنیم که کمی معلومات به شنوندای ما بتین در رابطه با فعالیت های اتاق تجارت و صنایع زنان افغان چی بخشای کار میکنن؟
با عرض سلام و ادب خدمت شما و همکاران شما، همچنان شنوندگان خوب شما تقدیم میکنم که غرض مزاحمت این بود که به اصطلاح همی اتاق تجارت زنان در بخش های مختلف کار میکنن و سعی و کوشش و تلاششان نسبت بری هستن که بتوانن خانوما رو زیادتر حمایه بکنن در بخش های مختلف و همچنان سمینارهای مختلف دارن و پروگرام های مختلف دارن، برنامه میگیرن و همه خانوما رو کوشش میکنن که سهم داشته باشن در برنامه های مختلف و همچنان در بعضی جاهایی که تا جایی که به اصطلاح در توانشان باشن و حامی خانم هم هستن.
برای ما در گذشته اتاق تجارت را داشتیم به عنوان ارگان عمومی و در کنار از اونها اداره آیسا را هم داشتیم که اینا بیشتر تلاش میکردن. یک اداره که اداره آیسا بود در بخش جلب سرمایه گذاری ها و اتاق تجارت هم در بخش رشد تجارت و زمینه سازی. با اتاق تجارت زنان چی گونه است؟ آیا اینا در بخش جلب سرمایه گذاری هم کار میکنن یا تنها سرمایه کوچک و بزرگی که در داخل افغانستان در نزد زنان است اونها را به کار میندازن؟
در قسمت جلب جذبشان مستقیما ما دخل تجریان نیستم، چون یک خود اتاق تجارت زنان یک عضو هیئت مدیره دارن، بعضی تجربه دارن که خانم من جوافق هستن، بسیار زیاد زحمت میکشن و همچنان اینا دو قسمت ما زیاد چی ندارم چون با اونا مشخص هستن، ولی خانوما را زیاد تشویق میکنن، برنامه های مختلف میگیرن و خانوما را به اصطلاح زیاد انگیزه برشون میتن که ایجاد انگیزه شوه و خانم از کنج خانه، از به اصطلاح اینکه گوشه‌گیر باشن، تشویقشان میکنن، برنامه‌های مختلف میگیرن، ایجاد انگیزه میکنن که بتونن در جامعه سهم بگیرن، در تجارت سهم بگیرن و مسئله قرضه ها رو اینا پیش کشیدن که خانم ها بیاین قرضه بگیرن، توسط از این قرضه گرفتن بتونن اینا تجارتی رو داشته باشن، از کوچک شروع کنن و بزرگ برسانن و همچنان خانم ها را در برنامه‌های مختلف دعوت میکنن تا اینا بتونن یک روحیه بگیرن، یک تقویه شون و از دیگران الگو بگیرن، از دیگران نمونه بگیرن که به اصطلاح خانمی بسیار از یک سرمایه بسیار کوچک و چی جایی رسیدن و اونا رو میبرن اشتراک میکنن و کم کم این خودش یک تشویق کردن و یک حمایت کردن هستن که خانم ها رو اینا واقعا حمایت میکنن.
بله شما گفتین که یکی از بخش زنایی است که اینا تشویق هم میکنن خانم هایی که در بخش نایشی هستن. این بخش خانم هایی که نزد خود سرمایه دارن اینا تشویق میشن به خاطر آغاز کار؟
پیشتر ذکر کردم که یک کسی هست سرمایه کمی دارن.
بله.
که به اصطلاح اینا تشویق میکنن که اینا به اصطلاح بتونن توسط همون سرمایه کمی خودشون کمتر رو بکنن تا بتونن از یک نقطه صفر به یک جایی برسن و بعضی کسایشون هستن که سرمایه ندارن، اینو کوشش میکنن توسط قرضه هایی که در اختیار قرار دارن از مؤسساتی از بانک ها رو اینا صحبت میکنن بتونن برشان قرضه های کوتاه مدت یا طویل مدت برایشان بگیرن، زمینه رو مساعد بسازن، اینا از اونجا قرضه بگیرن، شروع کنن به تجارت.
بله با توجه به وضعیت که ما در افغانستان داریم متاسفانه بیشتر کسای جرأت نمی کنن که در بخش قرضه دهی، خصوصا در بخش خانم ها چقدر این مشکل وجود داره که شما قرضه بگیرین و بعدن باز بالای شما اعتبار صورت بگیره، چون محدودیت هایی که از مشکلات که در بخش رونق تجارت است در این بخش، چون مشکلات خیلی جدی در برابر زنان وجود داره، حتی در بخش سرمایه گذاری از اینا اعتبار وجود داره که قرضه بتن بانک ها و یا نهادهای دیگه.
والا در این قسمت مشکلات بسیار زیاد است که میتونم خوش ما ذکر کردین، مشکلات به حد زیاد است گفته شما، چون اعتبار نیستن، چون شرایط افغانستان شرایط مناسب خوبی نیستن، امنیت ندارن، باید سنگ همه کارها واقعا امنیت و آرامشه. اگر امنیت و آرامش بود تجارت میشه، اگر امنیت و آرامش بود واقعا رشد اقتصادی صورت میگیره، اگر امنیت و آرامش بود رشد فکری صورت میگیره، اگر امنیت و آرامش بود رشد فردی صورت میگیره، رشد اجتماعی صورت میگیره، که متاسفانه چون ما امنیت نداریم متاسفانه هیچ رشدی را در همه از اینا ما ناکام میمانیم. و در قسمتی از این که واقعا اتاق خودشون یک مکتوب میتن به بعضی از بانک ها هستن که به اصطلاح اینا را قرضه بدن، باز هم با سر از مو مشکل از جمله خودم بودم که میخواستم قرضه بگیرم، باز هم بانک چی میکردن به سر برم میگفتن تو باید ضمانت فامیلی داشته باشی، یکی ضمانت و دیگه که قواله شرعی مثلا قواله خانه داشته باشی تا بتونیم شما را یک مقدار پولی مثلا قرض بدیم. اما خیلی مشکل هست، کارش واقعا سخت است. بعضی خانمایی میتونه که واقعا خانواده ایشان حامیشان باشن، مثل شوهر، مثل پدر، مثل برادر، اینا میتونن به اصطلاح امو سند خانه‌ای که به نام شوهر یا برادر یا مثلا پدر هستن اینا ببرن در بانک بمانن و خودشان هم ضمانت فامیلیشان تا بتونن یک مقدار قرضه رو بکشن بیرون. این مشکلات واقعا وجود داره.
بله شما اشاره کردین این شرایط خیلی دشوار است، چون خصوصا به خانم هایی که اونا حمایت کننده فامیلشان هستن، بیشتر از خانم هایی هستن که متاسفانه شوهرایشان در جنگ ها شوهرانشان از دست دادن و یا دخترانی هستن که اعضای خانوادهشان را از دست دادن، اعضای مرد خانواده، البته اینا مجبور هستن که بیان خانوادهشان را حمایت مالی کنن. اگر چنین مدارکی را نداشته باشن اینا، پس دشوار است که اینا تجارت حتی تجارت کوچک را آغاز کنن.
بله اینا متاسفانه هیچ کار کرده نمیتونن و این قرضه را هم نمیتونن بکشن. من این را به طور واضح میگم.
بله.
ولی ما خانمایی را درک داریم، خانمایی را مثلا خودم مثلا شاهدش بودم.
درست.
که به اصطلاح رفتن با 20000 افغانی از مثلا بچه خالی خود گرفته، 5000 افغانی مثلا شوهر خواهر خود گرفته، این قرضه های خردوده زیر رفتن از دوستا قوم و خش خود جمع کردن و شروع کردن به سرمایه گذاری که من خودم شاهدشان هستم. اونایی که گفته شما به اصطلاح اعضای فامیل نمیتونه حمایت کنن، میگه گفته شما شوهرش نیست حمایتش کنه، پدرش نیست حمایتش کنه، برادرش، ولی خیلی خانمای با همت با جرأت از اینجا برایشان سلام میتونم. واقعتش خانم های هستن که حاضر شدن از راحتی شبانه روز خود بزنن بسیار با مشکلات، بسیار با سختی ها و اینا، با مو مشکلات سختی ها از دوست و قوم خیشش 5000 10000 2000 جمع کردن قطره قطره و اینا را آوردن به یک سرمایه گذاری بسیار کوچک ناچیزی، ولی چون کارشان صداقت و راستی بودن و از اون طرف در کنار صداقت و راستی کیفیت بودن و کم کم اینا روش کردن. ولی بسیار مشکل هستن، ما خانمای بسیار کمی را داریم که همچی جرأت را داشته باشه و همچی همت بالایی را داشته باشه و همچی واقعا مفکوره خوبی را داشته باشه. و خیلی به اصطلاح از آقایون را داریم که پول دارن ولی واقعا همقدر جرأتش ندارن. ولی من به خانم‌ها واقعا احترام دارم، سلام میتونم از اینجا برسم و این برای بقیه خانم هایی که صدای مرا میشنوند برایشون میگم که همت کنین، به اصطلاح با همه مشکلات مبارزه کنین که انشاءالله بتونیم یک روز یک جامعه خوبی داشته باشیم، چرا که زیربنای همه چیز اقتصاد است. وقتی ما اقتصاد نداشیم واقعا طبعا که ما با مشکل مواجه میشیم. همچنان که حضرت علی علیه السلام فرمودن که اگر فقر از به اصطلاح دروازه درآید ایمان از دریچه میبراید، واقعا واقعتش مهم است. و فرضی زمان ما میتونیم اقتصاد خوب داشته باشیم که امنیت داشته باشیم، همه چیز درگیرو امنیت است. اگر امنیت نداشتیم همه که همه خانم اگر حتی همه همت هم داشته باشه ولی امنیت نباشه باز هم
متاسفانه به مشکل ما. خب به موضوع امنیت بعدن برمیگردیم. خانم سجادی شما از مشکلات گفتین که در این بخشی که در بخش البته ایجاد سرمایه و قرضه گرفتن قدر مشکلات جدی وجود داره. وقتی یک خانم با همه ای مشکلات میره کار را آغاز میکنه، یا تجارت کوچک یا تجارت بزرگ، فضا چقدر آماده است به خاطر کار در افغانستان؟ البته آیا تجارت کسایی که آغاز کردن رونق داشته و یا مشکلات را با هم به همراه داشته که تا حال نتونستن به مو هدف را که تعیین کردن که به خودکفایی برسن دست نیافتن؟
بله، مشکلاتی که وجود داره باز هم برمیگرده به امنیت، خیلی مهم است. اگر امنیت باشه همه دلگرم هستن و همه به سر همدیگر اعتماد کرده میتونن، میگن خب دنیا آرامیست، کشور آرامیست، مشکلی پیش نمیاد، من پول قرض ما برد میتونم، باز هم میتونن اینا بگیرن. درست. ولی اگر امنیت نباشه، خانم بره پول قرض بگیره و خانم از اون طرف به اصطلاح بره با مشکلات مبارزه بکنه، دست و پنجه نرم بکنه، و از این طرف امنیت نباشه، مثلا خانم پول قرض گرفته میخواد به اصطلاح که از دوستای ما بود ترشی میخواست بندازه جور کنه.
درست.
مثلا مواد ترشی رو که بخره، و این خانم از اینجا پول برای خودش میگیره، میره که چی؟ من برم یک مواد رو آماده کنم، ترتیب کنم، تهیه کنم تا ترشی بندازم و اینو به بازار برم به فروش برسانم. ولی در مسیر راه مثلا پولش ازش گرفته میشه، یا به زور یا به نحو کیسه‌بری، به هر نحوی که باشه ازش دزدی میشه، گرفته میشه. خب چون امنیت نیست، باز هم مشکل اقتصادی برخوردیم. و این خانم وقتی پولی رو که اون همه مشکلات پیدا کرده باز هم دست میدن، باز هم اینا چی هستن؟ اینا همه گروه امنیت هستن. اگر امنیت باشه همگی حاضر هستن با دست و پنجه نرم بکنن، با مثلا چنگ و دندان بگیرن، واقعا همگی رو بتونن هم خورد مردم افغانستان ممتاز جای خوشیست و جای سرفرازیست. من برای مردم خود ما افتخار میکنم که هر چقدر مملکت ما جنگ بود، ناامنی بود، نارامی بود، ولی باز هم مردم ما، زن ما، مرد ما، کودک ما، جوان ما، همگی ما با همت بسیار بلندی شروع کردن به کار. من واقعا افتخار دارم که من افغان هستم و افغان ها همیشه با همت، اگر جنگ بودن، اگر ناامنی بودن، باز هم الحمدلله خیلی پیشرفتای خوب را داشتیم. با وجود این همه مشکلات باز هم پیشرفتای خیلی خوبه
را داشتیم. بسیار تشکر خانم سجادی. شما برمیگردیم، من شما را تماس به برنامه را به شنونده عزیز شریک میسازم. درونه وریدون کو تاسو کولای شئ لدیش میروز خو به صفادی لخبرون سره اړی کونی سي او لخبرون لملمنیز خ خپل پختنی مطرح کړی. د خبرون شمیرې دی 0 800 22 55. د خبرون بل شمیرې دا 0 900 40 15 30. شماره تماس به برنامه است 0 700 822 755. و شماره بعدی است 0 799 20 35 40. شما میتونین با تماس با این شماره ها سوالتان را از مهمان برنامه مطرح کنیم. یک شنونده داریم، میشنویم کی هستن. بله سلام علیکم.
بله مشتلیم لفلاز مجلوری.
بله سلام علیکم قریص، بخیر اغلی میربانی.
سلام علیکم.
علیکم السلام قریص، بخیر اغلی میربانی. اوکی
شکر دین شو موضوع متکری دا واکن کچیری مر تجارت با آمتو غالو چی مر تجارت دا رونق پیدا کی او مر اقتصاد خلپ شو و داری باید تر فریزان تجارت وی کی و یه دانه خبر داده چرا مادشی که افانان ورسر الله سبریوان دی نامنی دا که نامنی نوی دا طول مشکلات چی خلقری دی نامنی خلقری دی جنگ دی زوایم چی په دنیا کې ویروسونه ډېر دي خو جنگ دی ویروس دی سړی وجن پنا ووایي او امنیت راشي نر قوم په پښو باندې ودرېږي ښځه به په پښو باندې ودرېږي او دې دې چې زموږ په وطن کې خرافات رواجات هم دي بعضې ښځې نه پوهسول کېږي چې خپل حد ترلاسه کړي یا رسي پار صورت تاسو مېلمنې ته چې په مجموع کې دوی خو به پوهېږي یعنی اوس په افغانستان کې څومره ښځې په تجارت باندې اخته وي څومره به دوی ته دا زمینه مساعد وي چې د دوی تولیداتو ته د دوی لاسي صنایعو ته بازاریابي پیدا شوې وي او بله پوښتنه مې دا ده بېده د یادونه وکړه نو هغه کسان چې بېخي غریب دي قواله دی او دوی هم نه لري الا په کرایي او لیکانو کې ناشتي هغه ښځې به څنګه وکولی
ډېر زیات منه کړی سي من نه ژوندي اوسم بلې شنوندې دیګر هم شنوین کې سن بلې سلام علیکم بلې سلام علیکم شنوین بلې متاسفانه صدای نو قطع شد شنوندې بعدی رو میشنویم بلې سلام علیکم بلې سلام صدای مرو میشنوین
سلام علیکم
مینه سه علیکم السلام بلې مهرباني څوک یاست کوم څه مړ کنی ولې
امانه نه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تاسو د ریډیو ته د همکاران اوریدونکو ته وایم په دې هیله چې راغو چې د یو ښه پروګرام باندې پېښ کړئ
مننه زیرک صاحب ژوندۍ اوسه مهرباني زیرک صاحب
امانه نه فکر کوم نه نه موضوع هم تاسو د خزو د حقوقو په اړه کنه چې
بلې د خزو د سوداګرۍ په اړه ده د خزو د سوداګرۍ او صنایع خونه ده په دې باندې خبرې کوو چې دوی خپل کارونو کې څونه سره مخ دي څونه بریاوې لري او فرصتونه څه دي په دې برخه کې
مننه سره اوس د مسره کړی لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو په ټولنه کې واقعیت د چډرې مېرمنې دي هغه د کور سرپرست کولې د بهر لپاره یو زنه د خپل تجارت وکي خو یو غاټ دې چې پر کوم کورونو کې ګورو هغه دا چې په لسی سره باندې د ګوښتې دي اصلي مسرته دې ځان ته پیدا کړې ده لکه مخکې د خبره وکړه چې د دې مېرمنې دي هغه د کور سرپرست په دې نه لري هغه مجبور دي چې د خپل یو حلال نه پکا وګتي نو که چېرته د دې د صنایع لپاره یو ښه بازار به دولت د زمينه برابر کړي چې هغه څه چې دوی په لاس باندې کوي پاینه ورغاسي او دا چې د خدای چې ساته هم ورسره غوړېدلې دوی په انده کې د کوم د کور څوند مشکلات
بله
نو دا د نګر سلام علیکم محترم
ډیره زیاته مننه مننه زیرک خب برمیگردیم به خانم سجادی یک شماره یک تماس دیگه هم داریم میشنویم کی هستن و دوباره باز برمیگردیم بله سلام علیکم
و علیکم السلام سلام نما سلام سلام سپاستا درنه ملمانه تا دنگون سمی زدن و لفتا فضل عدی ورده گیم
دیر زیاد من فضل عدی رور میره بانی
مقیم داگه کنی کلنی که دی کلی او نور حتم کو دو مقیم درنوائی کو نو درنه ملمانه نمیلا نو داگه کنی خزی که مطلقی دی مثال یا گلدوزی دی یا خیاب دی نو هغه بدبختونه چې په کورو کې دي نو هغه خپل مسلک مثال نه کوي که خیاط دا خیاط کو تورې چې څه هغه د کور سرپرست څو ورځې پورې چې دای کور کو پیسې گیتی نو هغه چار وخت د ټول وی یو مریشي مثال یو مشکل ورته پیښی دا څوک چې هغه خپل مسلک وکړي یو خیاطي او ګلدوزی وکړي نو په لږه پاتې سیمو کې دغه خزه د پوره داسې یو غوي ورکو درنه ملمنه چې هغه کومې خزه مسلکي ونې دي هغه د تجارت هم بنر دی هم په کذا بده غوڼه ده چې وزنر د تجارت کوو خزه دنده سه نقطه وي نو د درنه ملمنه نه مدار فول چې هغه لږه پاتې سیمو کې هغه خزه پیسې مثال نه لري یو ما لري دغه نه استفاده او باید وکړي داسې یو غوي باید ورته ورکړي
ډیر زیات مننه ژوند دی او صحت من ان شاء الله تاسو ځواب وایي زموږ ملمنه بلې خانم سجودی اگر برګردیم به قاری سه پشتون قاری سه پشتون در نخست سوال داشتن اینا گفتن که در رابطه به وضعیت زنان به چه تعداد هستن در ولایات که اینا مصروف کارهای تجارت هستن البته و دیگه در برای سوال دیگهشون در رابطه به زنان بی بضاعت بودن شما قسما در ابتدای برنامه اشاره کردین که متاسفانه اینا با مشکل روبرو هستن چی رو چاری جستجو شده تا بال به خاطر حل می مشکل از اینا تا این زنان بی بضاعت هم بتونن وارد بازار کار شون و در رابطه به تعداد زنان خب شاید دشوار باشه که ما تمامیشون رو تخمین کنیم اما وضعیتشون چی گونه است؟
بله به خاطر از اینکه گفتیم که به اصطلاح خانمای بی‌وضاعت درسته که گفته شما و اونا ندارن اما مقدار شاید قرض پیدا نتونن که اینا به اصطلاح
تجارت خودشان، باز هم به اصطلاح راه‌های خیلی مختلف دیگه وجود داره. مثلا نمونش اگر امنیت باشه، کاروبار باشه، مثلا یک خانم یا یک آقا میتونه یک فابریکه بسیار کلان رو بزنه، در صورتی که مثلا فرق نمیکنه که فابریکه چی باشه، مثلا تولیدات بزنن، یک مرکزی که بخش تولید هستن اینا بزنن، اینا میتونن که چندین تا خانم به اصطلاح چی کنن، اونا رو زمینه کار رو برشون مساعد بسازن و اینا رو میتونن مصروف کاروبارشون بکنن. چون زمانی که اینا اومد کار کردن به اصطلاح اینا کم کم تجربه کسب میکنن و در زمانی که اومدن اینا تجربه کسب کردن، اینا هم از اون طرف تجربه کسب کرده و هم از اون طرف هم به اصطلاح مصارف به اصطلاح خانواده خودشون نکشیدن و اینا طبعا زمان در صورت گفتم که باز هم برمیگرده به امنیت. اگر امنیت باشه خب اینا مقدار معاش که میگیرن سر از اینا به اصطلاح برنامه‌ریزی میکنن که این مقدار معاش ما هستن و اینا مقدار خرج ما هستن و اینا میتونن که تنهای خانم نمیتونه، میتونه دختر خودش شامل بسازه، میتونه پسر خودش شامل بسازه و میتونه اقارب خودش شامل بسازه و اینا میتونن که به تنهایی به اصطلاح اگر نتونستن حداقل میتونن از طریق برادر، خواهر، بچه یا دختر خودشان که شامل از اون فابریکه شده، هم برشون تجربه شده، هم یاد گرفتن و هم از اون طرف خرج مخارج خودشان دارند و هم از اون طرف هم کم کم میگه قطره قطره دریا شوان گهی دریا شود. اینا کم کم جمع کردن و اینا امکان دارن که یک روز بتونن یک همچون فابریکه را نمونه از او یا مثلا به یک نحوه دیگه میتونن که اینا شروع بکنن. چرا؟ به خاطر از اینکه اینا خرج مخارج زندگیشان تامین شده، یک موضوع. و موضوع دیگه شان اینا برنامه‌ریزی کردن، همه مقدار دو سه نفر به اصطلاح شریک شدن و میتونن یک جایی را اینا برای خودشان تأسیس بکنن، به اصطلاح اینا میتونن سرشان کار بکنن. این یک راه حلش هست.
بسیار تشکر. در رابطه با صنایع دستی، ما شما یک نیروی کاری داریم، نیروی کاری پنهان که زنان کارگر در بخش صنایع دستی هستند. چقدر به اینا فرصت از این فراهم شده تا اینا بیرون شون از کارشون استفاده صورت بگیره و حتی اگر در منازلشون هم باشن، شرکت های در این بخش وجود داره که امید صنایع دستی را در بخش رونقش و ایجاد فرصت‌های کاری به زنان در منازلشون فرصت فراهم کنن؟
بله بله، مسئله صنایع دستی ما واقعا صنایع دستی افغانستان در دنیا تک هست. متاسفانه ما خود افغان ها قدرش نداریم.
درست.
و خیلی زیاد هم هستن. هر خانم افغان ما واقعتش از هر ناخونش واقعا گل میریزن.
درست.
و اینا واقعا به مو خاطر که امی امکانات دارن، توانمندی رو دارن، استعداد دارن، خلاقیت دارن، اینا همه از اینا رو دارن و اینا میتوانن که به اصطلاح امی توسط کاردستی های خودشان به اصطلاح در یک جایی برسنن. اما سالا همچی شرکتی نیستن که به اصطلاح خانم ها رو حمایه بکن. توی خانم اگر از خانه بیرون شده نمیتونی، اشکال ندارم، مثلا اگر یخندوزی داری، اگر سر چادر داری، هر چیزی که داری در خانه تولید کن، ما میاییم از شما خریداری میکنیم. متاسفانه همچی شرکت و همچی مؤسسه واقعا وجود نداره و واقعا خانم ها در محرومیت قرار دارن، واقعا خانم ها رو کسی حمایه نمیکنه.
بله، در رابطه با شما گفتین که این حمایت وجود نداره در این بخش، آیا تلاش از سوی دولت همکاری صورت نمیگیره که در بازارهای جهانی و در بازارهای نمایشگاه منطقه‌ای که برگزار میشه اینا این صنایع را ببرن؟ چون شما گفتین که کیفیت از این صنایع بسیار خوب است و همچنان شاید قابل توجه هم باشه در بازارهای جهانی.
بله، به خاطر از اینکه بسیار توجه کم صورت میگیرن و خانمایی که واقعا در قسمت هستن اطلاع رسانی درست نمیشه. یعنی مشکل ما اینه که اطلاع رسانی درست نمیشه و دولت واقعا کار نکرده. دولت در قسمت خانما واقعا هیچ کار نکرده.
درست. در بخش خب آقای فضلادی بردگ اینا سوال داشتن در رابطه به اینکه بعضی از خانم ها هستن در خانه که اینا مهارت های خوبه در بخش، خصوصا در بخش صنایع دستی دارن، اینا میگن که برای زنا اجازه داده نمیشه تا وقتی که عموم مرد خانواده که از کار بیفته و بعدن خانواده مجبور به این شوه و یا هم مسئولیتش به دوش خانم بیفته و خانم باز کار را آغاز کنه و خیلی دیر میباشه، باز اونا نمیتونن. در این بخش شما قسم اشاره کردین که آگاهی بسیار مهم است، اما از سوی نهادهای خصوصی، خب چون ما تمام نمیتونیم کل مسئولیت را به دوش دولت بگذاریم، نهادهای خصوصی هم در این بخش مسئولیت دارن، خصوصا می اتاق تجارت را که شما عضوش هستین، اتاق تجارت زنان، تا اینا آگاهی بتن با خانواده ها که به زنان کارگر اجازه بدن تا اینا عضو از همچو جریان اقتصادی و تجارتی شون.
در قسمت نهادهای خصوصی هم باز هم برمیگردن سر امی به اصطلاح مشکلاتی که نهادهای خصوصی دارن. متاسفانه این هستن که واقعتش کسی همکار نیستن. اگر یک نهاد خصوصی بخواین به اصطلاح دسته همچی کار بزنن یا همچی خانمایی رو بخواین حمایه بکنن دارن. تا زمانی که میخواین اینا برن جواز کار بگیرن، باور کنه آنقدر سرگردانی دارن، آنقدر به حد از نظر مالیاتی بگیم، از نظر کاغذ پرانی بگیم، از نظر رشوت خوری بگیم، همه از اینا نهاد هستن. الان شخصا خیلی نهادهایی هستن که اومدن برای خودم پیشنهاد کردن که به اصطلاح از خانم واسه میگن یک نهاد تشکیل بدن که ما رو حمایت بکنن، ولی متاسفانه وقتی که دیگه اداره دولتی میریم، باور کنین کاری که به یک روز حل میشه به ماها کشیده میشه و همه باعث میشه، باعث دلسردی مردم شدن که هیچ نهادی تشکیل نشون. چرا حمایت صورت نمیگیره، تشویق صورت نمیگیره؟ به من خاطر متاسفانه به این مشکل مواجه شدن و نهادهای خارجی هم که میاین واقعتش به طرف کسایی هستن که واقعا شنا همگی به اصطلاح خودشان طرف خودشان میکشن. یعنی واقعا خانومه که محروم باشه دستشان نمیگیرن. اینا فقط به منفعت خودشان یک چند دانه که از یک خانومایی که واقعا از دنیا بیخبر هستن از اونا میگیرن، جمعوری میکنن میبرن، ولی به دست نفرهای حقیقی نمیرسنن که مردم یاری کنن یا خانم ها را یاری بکنن.
درسته، در بخش بیشتر شکایت از این وجود داره که این تلاش های اقتصادی و تجاری که از در بخش زنان بیشتر در کابل متمرکز بوده با ولایت گسترش داده نشده، در حالی که خانم های نیازمند و در عین حال خانم هایی که مهارت دارن در بخش صنایع دستی و دیگه بخش ها، اینا در اونجا زیاد در ولایت هم حضور دارن. چقدر تلاش شده به خاطر رونق دادن این تجارت های کوچک در سطح ولایت؟ چون نیاز هم در اونجا بیشتر است. ما قسم کشیدم شما یک مکتب خصوصی هم دارین، اگر همچون مکاتب به سطح ولایات گسترش پیدا کنه به ولایت برن، شاید دخترای بیشتری تشویق شون بپیوندن به بخش معارف و به مکتب بیاین، در حالی که نمیتونن به بخش مکاتب دولتی برن چون اعتماد بیشتری بین وجود داره در بخش ترانسپورت و در بخش سهولت های دیگه. در بخش ولایت تلاش کافی بوده، صورت گرفته تا حال به نظر شما چگونه است؟
تلاش ها هستن، نمیتونم منکر شم که اصلا هیچ تلاشی صورت نگرفته و هیچ سعی کوشش نبوده بودن، ولی به او اندازه که واقعا باشن و واقعا مردم اونجا نیازمند هستن و باید برای از مردم رسیدگی شوه و باید صدای زنان و دخترانشون واقعا به گوش جهانیان برسن و باید اونا رو یاری بکنیم، متاسفانه نشدن. اینه میتونم بگم از 100% واقعا الای 30% یا 40% حتی 50% نیست، این واقعا نامید کننده هست، مایوس کننده هست. متاسفانه نمیتونه نه جمله که خودم به اصطلاح امیل لسه هوشمند حضرت خاتمی که در شهر کابل دارم که واقعا نای پل سرخ هستن، با واقع امیر ما با مشکلات مواجه میشیم. وقتی به ارگان دولتی میریم برای مالیا دیگه مثلا یا مثلا کارهای دیگه شون به خاطر جوازشون ببینن خانم حسن واقعا زجر میتن، یعنی کار نمیکنن که به اصطلاح خب احترامانه برخورد بکنن، واقعا اصلا احترام وجود نداره که خیر سر بخشش میکنن برایشان برمیگردن به شخصیت خودشان، ولی واقعا اما کاری که به یک روز حل شه واقعا میره بسیار طولانی مدت میسازن که اگه بگم باز بسیار برخورد خشین صورت میگیره. متاسفانه چی بگم، باز مردم خود ما هست، اگر بنالم خب بازم سلی برای خود ما
خورده. بله، در بخش ازی که این مشکلات را شما یاد کردیم واقعا مشکلات جدی است، پس چرا یک تفاهم ایجاد نمیشه بین نهادهای دولتی و سوی اتاق تجارت صنایع زنان تا در این بخش مشکلات حل شود؟ چون این مانع از این میشه، قسمان که شما گفتین بیشتر خانم ها تا جرات به این نمی کنن که کار را آغاز کنه، وقتی اینا با این مانع و با این مشکلات روبرو میشن خانواده هم شاید از اونها حمایت نکنه در دراز مدت.
حمایت خانواده برمیگردن به شخصیت و دیدگاه خودشان، من این رو نمیتونم برشان بگم. خانواده ها متفاوت هستن، دیدگاه هایشان متفاوت هستن، من هیچ وقت متاسفانه این رو نمیتونم بگم. یک نحوه به نحوه از طرف اتاق تجارت اینا کار کردن و واقعا اینا همیشه سمینارها را داشتن، اینا تشویقهای خودشان را داشتن، بروشورهای خودشان را داشتن، صورت گرفتن، ولی نهادهای دولتی و اون چیزی که واقعا صدا را بشنن متاسفانه، شاید اگر خانم باشه خواهر من در بخش دولتی، اگر آقاش برادر من هست، متاسفانه گوشایشان کر شدن، شاید هم ناراحت شدن، بازم پناهشان به خدا، متاسفانه صورت گرفته از طرف اتاق تجارت صورت گرفته، ولی متاسفانه گوشی شنوایی نیست کس بشنون، همه کر هستن. میگم تو هر چی میگی بگو، من کار از دل خودم میکنم.
درسته، چقدر امیدوار هستین به آینده تجارت های کوچک در افغانستان خصوصا در کابل، در حالی که ما قرار است امیدواری به رسیدن به صلح هم وجود داره در یه آخر؟
اگر صلح باشه، مهم صلح است، امنیت است. اگر صلح شود امیدواری ما خیلی بالا هست. این 8300 امیدواری ما هست، با وجودی که خانواده های ما به اصطلاح با فقر مبارزه میکنن، با بیسوادی مبارزه میکنن، 8300 امیدواری ما هستن. یعنی 20% هم که به اصطلاح من میگم ناامید هستن، به دلیل همین بیسوادی، بی اطلاعیشان، اطلاع ندارن، سواد کافی ندارن و تشویقای درست صورت نمیگیرن که به مو دلیل هستن. ولی من 80% امیدوار هستم به شرطی که صلح باشه. اگر صلح بود، همین خانواده که من امروز شکایت دارم که اطلاع ندارن، یا خانواده که به اصطلاح من شکایت دارم که اینا به اصطلاح سواد ندارن، اینا باور کنن اگر صلح باشه این 20% تکمیل میشن، اینا همه برمیگردن. اگر صلح باشه من خیلی امیدوار هستم.
بله خانم مریم سجادی، عضو اتاق تجارت و صنایع زنان افغان، از حضور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر.
موفق باشین، تشکر از شما.
تشکر. شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.